په دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې شوې دي. په دې خبري سات کې مو زه احمد الله هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو، پښتونخوا او افغانستان په اړه ل ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې هم را وړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان اسرار عالم مومن.
د مهم خبرونو سرټکی د عوامي نشلګون مشرانو له پاکستانی حکومت غوښتي چې له افغانستان سره پر کاروبار ټیکس ختم کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ آسان کړي. د وژل شوي زده کوونکي مبشر وزیر د وژنې پر ضد احتجاج شوی او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو به نن په خپل لومړي رسمي سفر متحده عربي اماراتو ته ځي. خبرونو تفصیل تمامي نشلګون مشرانو له پاکستاني حکومت غوښتي چې له افغانستان سره پر کاروبار ټیکس ختم کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ آسان کړي. پرون په لنډي کوتل کې له افغانستان سره د کاروباري لارو تړل کېدو پر ضد را جوړې شوې جلسې ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وویل چې په تورخم لا د سختۍ او مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډېر راکم شوی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان ته ورتلونکو افغانانو ته باید د ویزو ترلاسه کولو شرطونه هم آسان کړل شي. ایمل ولی په سرحدي سیمو کې له افغانستان سره پر پوله د پاکستان حکومت لخوا پر باړ لګولو او نورو مودیتونو هم نیوکه وکړي. د زیاته کړه کله باړ لګولو سره ترګری کم شوې نه ده، نو بیا ولې لګول شوې دي؟ د افغانستان او پاکستان سوداګرو مشل ډو ته ویلي وو چې له افغانستان سره د چمن، بولدک، غلام خان او خرلاسو لارو تړ کېدو سره دواړو غاړو ته په ګڼ شمېر کې سوداګر اغېزمن شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې له افغانستان سره پر پوله باړ او نور محدودیتونه یې د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګولې دي. د وژل شوي زده کوونکي مبشر وزیر د وژنې پر ضد احتجاج شوی دی. په پېښور کې په مبینه توګه د پولیسو په ډزو د وژل شوي زده کوونکي مبشر وزیر د وژنې پر ضد پرون احتجاج کوونکو د پېښور او ډېر اسماعیل خان ترمنځ انډس های وی یا لویه لار تړلې وه. د وژل شوي زده کوونکي ورور ارشد وزیر په بنو کې احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې ورور یې بې ګناه وو. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د مشر ډو خبریال وایي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د مبشر د وژنې په کیس کې د رڼو پلټنو کولو هدایات جاري کړي. بل خو تیر ورځ بیا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر له دفتره په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې په پیښه کې تورن دوه پولیس نیول شوي. یادوي چې مبشر وزیر د مارچ په 9 نیټه د شپې پر مهال په پیښور کې وژل شوی وو. د ازبکستان د بلوچستان وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون چهار شنبه پر اولپنډه کې د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پوز په یو خبر پاڼه کې ویلي دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې ترڅنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاري هم خبرې وکړې. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر خبر پاڼه زیاتوي چې یاد دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت او ثبات لپاره به خپل منځ کې اړیکې نورې هم زیاتې کړي. کاملو پرون د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره هم وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري او د لارو چارو په اړه ورسره خبرې وکړې. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په خپل لومړي رسمي سفر رو متحده عربي اماراتو ته ځي. د نوموړي د دې تاریخي سفر هدف په اسرائیل کې له انتخاباتو مخکې له یاد خلیجي ریاست سره جوړې شوې نوې اړیکې په ډاګه کول دي. اسرائیلي رسنۍ وایي تما څرګندېږي چې نتنیاهو په ابوظبي ایرپورټ له ولی عهد شیخ محمد بن زید النهیان سره تر ملاقات وروسته هم پر دغه ورځ بیرته راستون شي. دا سفر چې اسرائیلي حکومت یې پخلی نه کوي مخکې پلان شوی وو، خو د کورونا وایرس له امله وځنډېدو. د امریکا په منځګړیتوب اسرائیل له متحده عربي اماراتو او بحرین سره په سپتمبر میاشت کې رسمي اړیکې جوړې کړې او هم له دې سره دغه هیوادونه تر مصر او اردن وروسته درې دریم او څلورم عرب هیوادونه وګرځیدل چې له یو یهودی هیواد سره یې سفارتي اړیکې جوړې کړې. تر دې وروسته بیا سودان او مراکو هم له اسرائیل سره اړیکې بحال کړې. نتنیاهو په هیواد دننه په دوو کالو کې په څلورم وار په درویشتم مارچ له انتخاباتو سره پر داسې وخت مخ کیږي چې پر ضد یې د درغلې مقدمه را روانه ده او کورونا وبا یې د هیواد اقتصاد ته تاوان رسولی. خو د کورونا وبا پر ضد د هیواد د کامیاب واکسین پروګرام د ده د انتخابي کمپاین مرکزی نقطه ده. نوموړی په دې لټه کې هم دی چې خپل هغه سفارتي هنر په ډاګه کړي چې له مخې یې اسرائیل له ګاونډیو عربي هیوادونو سره پر داسې وخت اړیکې جوړې کړي چې دا هیواد د ایران پر سر له خلیجي هیوادونو سره ګډې اندېښنې لري. تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. عوامی نیشنل ګوند د کاروباري لارو د تړل کېدو پر ضد پرون په تورخم کې احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرې ته د یاد ګوند صدر ایمل ولی خان وینا و
چې کوم ځای کې د پاکستان ټولې دنیا سره د تجارت شراب په بره روانه ده او ما حالاتو کې د افغانستان غاړې ته د تجارت شراب سلورې میسه تران سوړي.
په پیښور کې په مبینه توګه د پولیسو په ډزو وجل شوي زده کوونکي مبشر وزیر د وژنې پر ضد په بنو کې احتجاج شوی چې ورته د نوموړي د ورور وینا وه. د شمالي د وزیرستان زده کوونکو له حکومته د دواړو وزیرستانونو سرکاري دفترونه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دننه د قائم کولو غوښتنه کړې ده. کوهات پوهنتون هم د زده کوونکو او استادانو لپاره د ځانګړو جامو اغوستو پریکړه کړې ده. خو یو زده کوونکی په اړه وایي
خپل آزادی پکار دا خپل خواہش مطابق ڈریس پکار دا نہ کہ مونږ فورس کړل شي کوم کو یونیورسٹی کې هم دا شی وګونو دا سکول او دا کالج دا یونیورسٹی په درمیان کې څه فرق شو.
او په خبرونه کې پیښور اسلام آباد او د پنجاب ځینې ښارونو په تعلیمي ادارو کې د پسرلي رخصتیانې د مارچ 15 نه تر د مارچ 28 پورې د ورکولو ترڅنګ په روانه خبرونه کې شننې او تبصرې هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې غړی لومړی رپورت طرف ته. د مارچ په 10مه د عوامي نېشنل ګوند لاریون د صوبایي صدر ایمل ولی خان په مشرۍ پیښور نه خیبر ضلع ته داخل شو او د خندونو باوجود لنډی کوتل ته مازیګر نا وخته ورسید او هلته یې په باچا خان چوک کې خپله جلسه وکړه. دوی دغه جلسه له افغانستان سره د کاروباري لارو د تړل کېدو پر ضد را جوړه کړې وه. د خیبر ضلع انتظامی چارواکي وایي چې د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف یې د جلسې اجازه نه ورکوله. د خیبر پولیسو په مختلفو ځایونو کې مزاحمت وکړل او د یاد ګوند ځینې کارکنان یې ونیول. دا چې د جلسې ته د وینا پر وخت د عوامي نېشنل ګوند مشرانو په کومو موضوعاتو خبرې کړې د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د مارچ په 10مه د عوامي نېشنل ګوند مشرانو کارکنانو د خیبر درې په لار ټول رکوټونه لرې کړل او ماښام 15 بجې لنډ کوتل ته د لاریون په شکل کې راورسېدل او د تورخم لار ورته پولیسو په مکمله توګه تړلې وه او جلسه یې د تورخم په ځای په لنډ کوتل کې ترسره کړه.
خپل خاوره خپل اختیار، خپل خاوره خپل اختیار.
د لنډ کوتل بازار په باچا خان چوک کې دغه جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وویل چې په تورخم کې د سختیو او مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډیر رقم شوی.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2012 کې بزنس 2.5 بلین ډالرو او د کم چې تما وا چې 15 کالو کې مثال 2019 پورې بدا 2.5 بلین ډالر په ځای 10 بلین ډالر ته ځي. خو په مې 2014 کې تورخم بند شو او کاروبار او روزګار ایک دم پخکته پریوته. چې کوم ځای کې د پاکستان ټولې دنیا سره د تجارت شراب بره روانه ده او ما حالاتو کې د پاکستان دا افغانستان غاڑے تا دا تجارت شراب دری میں سے ترا رسے دلے دا سلوری میں سے ترا رسے دلے دا بس اما آگا افغانان ارونو چی کم افغانستان کی اسے دل اغیب دا صحت دا پارا راتلل دا سہولیات دا پارا تعلیم دا پارا براتلل تجارت دا پارا براتلل صنعتکارے دا پارا براتلل نن آگا ٹول منگینو چی آگا بند نو زمن دا مطالبہ دا او دام سجیشن دے چی دا پاکستان او دا افغانستان ترمنز دے صنعتکاری تجارتکاری ٹیکس نہ فارغ کی ڈیوٹی دے تے ختمہ کی
ایمل ولی خان په تورخم کې د گاډو مسافرو سنبالولو ادارې نېشنل لوجستیک سل د رویې په سرحدي سیمو کې په باړ لګولو او د پولې سنبالولو پالیسۍ لاندې لګول شو محدودیتونو باندې نیوکې وکړې.
وضاحت پکار دی چې د 2018 نه پس د دغه کانټاتار د لګېدو نه پس آغا ایکٹیویٹیز زیاد شوی دی آغے کے کمے ندر آغلے پکم بال لگی دلی دی زمنگ پیسے ولی زائق لے شوی او داغے مقصد ولی دے کام توازے ہانک لے شو ممتون امار دا کرخینا آخوا دے خوا تک را تک بغیر دا ویزے کلے دے ستاسو فالسی دا ویزو بزور حضور خو مہربانی دیو کی ملت افغانستان او ملت پاکستان چی دا ویزو پالیسی دے آسان جوڑ کی چی دا پختانا تش تجارت نا خپل رشتہ دار ولا غم خادو لا خپ آسان یو بل کرت اے راتی شی
د عوامی نیشنل گوند باجوڑ شیخ جنزادہ هم په دې جلسه کې شریکو او دوی مشال ریډیو ته ویل چې په کار د افغانستان سره لګیدلې ټول لارې دی ورته خلاص کړل شي.
مونږ ترې چې کوم دې د باجوڑ نه د وانا پورې شمه چې تاریخي لارې دی دادی بندي کړې دي زمنګ تک را تک دې بند کړې دي زخمی څوک اخوا دې خواني شي راوړلې نو مونږ نن په دې غونډه کې چې کوم دې دا غوښتنه په کلک انداز کې دا ټول قام کو چې مهرباني وکا د نو پاس کنډو آزاد کا لیټې پاس آزاد کا غاخي پاس آزاد کا تور خم چې کوم دې 24 غنټې کلاو ساته دلته تکلیفونه سوداګرو ته عام خلکو ته مور کوا
د خیبر ډیپټی کمشنر دې جلسې تر سره کولو اجازه نه ورکړې او په یو نوټیفیکیشن کې ویلي وو چې د کورونا وایرس د کیسونو زیاتېدو له امله د داسې جلسې اجازه نشي ورکولای. د خیبر پولیسو په مختلفو چیک پوسټونو باندې د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر کسان نیولي وو او تر شپې نه وخته پورې په تاڼو کې ایسار کړي وو چې ځینې پکې بیا پرېښودل شول او د دغې ګوند عهدیداران تور پورې کوي چې د دوی په کارکنانو پولیسو تشدد هم کړی خو د خیبر پولیسو دا تورونه رد کړي. د خیبر انتظامی او امنیتی چارواکي وایي چې د کورونا وایرس لومړی څپې په مهال د وفاقي حکومت په وینا تیر کال یعنی 2020 کې شپږو میاشتو لپاره د تورخم دروازه تړلې وه خو اوس یې څلېرشت ساعته سوداګرۍ منصوبې لاندې تجارت لپاره خلاصه کړې. دوی وایي په 2018 کې یې د پولې سنبالولو پالیسۍ لاندې پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی او دغه ګام یې د امنیت خاطر پورته کړی چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ را تګ مخه ونیسي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې دا مهال په تورخم دروازه په هفته کې شپږ ورځې دواړو خواوو ولسي وګړي تګ را تګ کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیست دیشے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولی جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سیو لکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوست ری گٹ پورتا کے
تاسو مشال ویډیو اوري د خیبر ضلع وروستا زو بنو ته په پیښور کې په مبینه توګه د پولیس په ډزو د وجل شوي زده کوونکي مبشر وزیر د وجنې پر ضد پرون احتجاج کوونکو د پیښور او ډیرا اسماعیل خان ترمنځ انډس هاي وے یا لوی لار تړلې وه. احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې د پیښې د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د مبشر د وجنې په کیس کې د رڼو پلټنو کولو هدایات جاری کړي دي. بلخوا تیره ورځ بیا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر له دفتره په خپاره شوي اعلامیه کې راغلي دي چې په پیښور کې تورن دوه پولیس یې نیول شوي دي. یاد دی وی چې مبشر وزیر د مارچ په 8 نیټه د شپې پر مهال په پیښور کې په مبینه توګه وجل شوی وو. د احتجاج په اړه نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د مارچ په 8 نیټه د شپې په مبینه توګه د پولیسو په ډزو وجل شوی زده کوونکی مبشر وزیر د وژنې ضد 13 ورځ انډس هائی وے بنو رنگ روډ په مقام باندې احتجاج کوونکو بنده کړی و. په احتجاج کې د وژل شوی زده کوونکی د کورنۍ غړي هم شامل وي او د بنو ډومیل کرک خواوشا ځایي مشران ځوانان او سیاسي ګوندونو ګڼ کارکنان او مشران هم راغلي ول. د وژل شوي مبشر وزیر ورور ارشد وزیر احتجاج ته وینا پر مهال وویل چې ورور یې د وکیل جوړېدو ارمان لرلو چې نیمګړی پاتې شو. احتجاج کوونکو وویل چې پیښور کې وژل شوی مبشر وزیر د وژنې ضد د پولیسو ایف آی آر ورته منظور نه دی، جوډیشیل انکوائری دې مقرره شي چې بېطرفه پلټنې وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وینا کې وویل چې ریاست ذمه‌واره دی چې خپل شهري خوندي وساتي، خو روزانه دلته داسې پېښې کیږي چې تسلسل یې روان دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د مبشر وزیر د وژنې د رڼو پلاټنې هدایات جاری کړي. د خیبر پښتونخوا آی جی د دفتر د اعلامیې تر مخه پیښه کې ککړ دوه پولیس اهلکاران گرفتار کړل شوي دي. احتجاج کوونکي د سحر نه تر ماښامه په سړک ناست ول، خو ماښام یې د ځلي انتظامیه سره د مذاکراتو پس در روان اتوار یا یک شنبه احتجاج وځنډاوه. د دوی په وینا که انصاف ترلاسه نه شو نو بیا په احتجاج راوځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د بنو وروستا زو پیښور ته د وزیرستان زده کوونکو 13 ورځ په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوانو وزیرستانونو سرکاري دفترونه د ټانګ او بنو پر ځای د وړاندې پرنګ هم په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دننه قائم کړل شي. دوی دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کې د ځنو قبیلو ترمنځ د ځمکو په سر لانجې دي هم زر تر زره حل کړی شي. بلخوا بیا د خیبر پختونخوا د حکومت د اطلاعاتو سلاکار په پیښور کې خبری کانفرنس ته ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت د ډسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم د خلکو ترمنځ د لانجو د حل کولو نظام قبایلي ضلعو ته هم غځولی دی. کامران منګش ته هم وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې زر تر زره قبایلي ولس ته هر قسم سهولتونه د دوی سیمو ته ورسوي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په ریپورت کې.
د وزیرستان د زده کوونکو ټولنې په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د دوی د سیمو یو شمیر ستونزې له خبریالانو سره شریکې کړې او دوی د حکومت غوښتنه وکړه چې د بیلابیلو محکمو ضلعي دفترونه دي د وزیرستان د خلکو د سهولت لپاره د ټانک او بنو په ځای په وانه او میرانشاه کې قائم کړی شي. د وزیرستان د زده کوونکو د تنظیم مشر عطا الله وزیر په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
چې ما خبره تا وکړه زه خپل د شمالي وزیرستان یو مونږ ته ډېر تکلیف ته چې مونږ بنو ته راځي ضربه ازب اپریشن شوه دی هغه وخت نه اوس پرې تقریبا وام کال دی چې مونږ په دغه تکلیف کې لګیایي. نو مونږ داسې وایي ریاست ته چې تاسو اپریشن هم وکړو هر قسم قرباني مونږ وکړلې نو تاسو مونږ هغه قسم پانه هم مونږ نن په تیاره کې په تکلیف کې. نو مونږ دغه وختونه کوو د ګورنمنټ گورنمنٹ نا چې مونږ ته د حکم مخکې چې څنګه په میرانشاه کې یا په وانه کې کوم دفترونه وي زمونږ د مسایل حل کېدل لپاره نو هلته دا راوړل شي.
په خبری کانفرنس کې دوی په شمالي او جنوبی وزیرستان کې د ځمکو د لانجو په سر د قانونو د جګړو په ستونزه باندې هم خبرې وکړې. د وزیرستان د زده کوونکو د تنظیم یو بل غړی سراج وزیر په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
د کومو په مانس چې کومه جګړې دي مونږ د ضلع انتظامیه نه دا درخواست چې دغه د بند د اکشن واخلي لکه مونږ دا وایو چې فاټا مرچ شولا کې پکې سره زم شولا نو په دې کې اوس هپیرې مونږ سره هغه نمونه نظام نشته چې کوم لکه کې پکې سره چې دی هلته نه عدالتي نظام شته او نه چې کوم د سیول انتظامیه سره هغه نمونه سیستم شته چې دی مونږ سره هیلپ وکړي. په شمالي وزیرستان کې چې کوم دی ممید خیل وزیر او د کوم حکیم خیل د وډ کومونه دي برکشي دې په مانس کې جګړه ده پمزکه بندې سرغه دي او وزغ مورچزن دي جنوبی کې دوتانی دي او زلی خل وزیر دغه په منځ کې مسله ده.
په وزیرستان کې د زمکو د لانجو په سر د راپورته شوی ستونزو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش 13 ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم د خلکو ترمنځ د لانجو د حل کولو نظام قبایلي زلو ته هم غځولی دی او په کار ده په قبایلي سیمو کې د ځمکو په سر راپورته شوي لانجې د دغه نظام لاندې هوارې کړې شي. کامران بنگش دا هم ویلی دي چې حکومت هڅه کوي چې زر تر زره قبایلي اولس ته هر رقم سهولتونه هم د دوی سیمو ته ورسوي خو قبایلي زده کوونکي وایي تر دې وړاندې هم حکومت د دوی سره د هغوی د مسلو د حل کولو او د دوی د سیمو د پرمختګ په برخه کې ژمنې کړې دي خو په کار ده زر تر زره په دغه عملي کار وکړی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د کرونا وایرس زیاتیدونکو کیسونو ته په کتلو سره د پیښور، اسلام آباد او د پنجاب وو ښارونو په تعلیمي ادارو کې د پسرلي رخصتیانې د مارچ 15 نه تر د مارچ 28 پورې د ورکولو اعلان وکړو. پرون په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ آپریشن سینټر یا NCOC د غونډې وروسته د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود او د وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان رسنیو ته وویل په سند او بلوچستان صوبو کې 50% زده کوونکي تعلیمي ادارو ته ځي چې له وجې په دواړو صوبو کې حالات لږ ښه دي خو په پنجاب، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې ورځ تر بله په مثبتو کیسونو کې د اضافي وروسته د یادو سیمو ځینو مخصوصو ښارونو په تعلیمي ادارو کې د پسرلي رخصتیانې ورکولو فیصله وشوه. نور تفصیل سراج ظهیر په دې رپورت کې.
د مارچ په 15 په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ ان آپریشن سینټر یا NCOC د غونډې وروسته د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود او د وزیر اعظم عمران خان د صحت چارو لپاره سلاکار ډاکټر فیصل سلطان رسنیو ته وویل په سند او بلوچستان صوبو کې حالات ښه دي نو هلته به 50% زده کوونکي تعلیمي ادارو ته ځي او په پنجاب او خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې ورځ تر بل په مثبتو کیسونو کې د اضافي وروسته د یادو سیمو په ځینې ښارونو کې چې پکې د خیبر پښتونخوا، پېښور او پنجاب صوبی، گجراوالا، فیصل آباد، لاہور، گجرات، ملتان، سیالکوٹ او پینڈی خار شامل دی پدی کے بعد مارچ دش پاڑا سمینا د دو اونی ول پار دس پرلی چھٹیاں وی تن موڑی پ خبر پٹول پاکستان کے 15 کروڑ از دکون کی پ بیلا بیل تعلیمی اداروں کی سبق نہ وائی ندوی تر ٹول زیات توجہ دی سانگیتا ور کوی چ د کرونا درنز نہ دس دکون کی وشغور لیشی دی وی پ پنجاب او خیبر پختونخوا کی زنی مسئلے پر نظر راغلی داغی په حق لچ فیصله شوی اغه دادا چې په دې خارونه کې بدګول دورزی یعنی د 15 مارچ نه د سپرلی چټیانی شروع شي او دا به د 28 مارچ پوری وي بل پلو د ټول پاکستان د شخصي اسکولونو د اتحادیې د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر زاکر شاه مشال ریډیو ته وی د حکومت دې فیصله منلو ته تیار نه دي ځکه چې دوی خو د دوه اونیو فیصله کړي خو دا برست نور هم سیوا کوي.
موږ د دې دا فیصله چې کوم دا 100% دې ریجیکټ کوما موږ یې بالکل نه منو. زه دا نه پوهېږم چې کرونا خو الحمدلله دې ټایم کې پټو ملک کنټرول کې ده. کوم کیسه چې روټین کې روان دي هغه شته د زیاتېدو څه چانسز بالکل نشته. اوس په دې ټایم کې 12,00,000 ماشومان چې کوم دي د کرونا د وجې نه د سکول نه بهر شو، هغوی تعلیم پرېښودو، هغوی مطلب بالکل لارو کوسو کې ګرځي لګیا.
وفاقی حکومت د تعلیمی ادارو بندولو دا فیصله په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د مارچ په 9 نیټه د اسلام آباد انتظامیه په تعلیمی ادارو کې د اته کرونا کیسونو راتلو وروسته یو شخصي اسکول او دوه سرکاري کالجونه د نامعلومه مودې پورې تړلې دي. دارنګ د مارچ په 15 نیټه هم د اسلام آباد انتظامیه دوه سرکاري کالجونه د کرونا د کیسونو راتلو وروسته تړلې وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
رازو د دې خبري غړې د نیمه غړې اخري رپورت طرف ته د خیبر پختونخوا د هزاري بچا خان او پېښور یونیورسيټو روستا اوس کوهات پونتون هم د زدکونکو او استادانو لپاره د ډریس کوډ یا ځانګړو جامو اغوستو پریکړه کړې ده. د پونتون انتظامیه وای د ډریس کوډ به د مارچ له 15 عملی کړي او دا یې د بیوزله او مالدار زدکونکو ترمنځ فرق ختمولو او د سیمې کلتور ته په کتو سره کړی دی. بلخوا د کوهات یونیورسيټي زدکونکي او څیړونکو دا اقدام غندلې او وای چې دا د پرمختیا د مخی نیولو او پردې کلتور د سیمې ته د راوړلو هڅه ده. د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر بیا د ډریس کوډ پریکړه ستایلې خو وای باید پر دې د ټول په اعتماد کې واخیستل شي. تفصیل دو انیسا اجمل پر رپورٹ کی.
د خیبر پختونخوا د کوهات پوهنتون انتظامیه وای د مارچ له 15 په یونیورسيټي کې ځانګړي جامې یا ډریس کوډ عملی کوي. له دې وړاندې هزارې بچا خان او پېښور یونیورسيټو هم ورته اقدام عملی کړی دی. د کوهات یونیورسيټي بیان ډاکټر زیشان بنگش د مارچ په 15 مشال ریډیو ته ویل چې د ځانګړو جامو مخه د بیوسله او شتمنو زده کوونکو ترمنځ توپیر ختمول او د سیمې کلتور مطابق جامې اغوستل دي. نوموړي زیاته کړه په دې ډریس کوډ کې الکان بالا کمیس پرتوک سره واسکټ او د جینس پرځای پتلون سره د لویو لستونو شرټ اچوي او یخنۍ کې به پې د پاسه کوټ یا جیکټ وي. د بنگش په خبره جنکه به هم کمیس پرتوک لوی لستونی او ابایي یا برکی اچوي.
دا ډایرکټیو راغلی دی ټول کے پی کے یونیورسٹیز کا کنا چې تاسو دا هر یونیورسٹی کے پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے ڈریس کوڈ امپلیمنٹ کړئ. دا چې 72-80% لگا جو کوم کوارٹ یونیورسٹی سوشل میڈیا پیجز دی سٹوډنټان رن کړئ یا هغه هغه باندې ښه لکه پازیټیو ریسپانس دا کنا نه فیکلټی د پاره هم کمپلشن دا ده چې هغه به کلاس روم ته چې به زین او هغه گاون به وچي.
زیشان بنگشتا اونه ویل چې په دې ډریس کوډ عمل نه کوونکو لپاره به سزا یا جرمانه سوي. خو زیات کړه چې د ځانګړو جامو نه اچولو په صورت کې به ار ډیپارټمنټ یا څنګه د خپل زده کوونکو خلاف اقدامات کوي. که څه هم زیشان بنگش ویل چې د پوهنتون شاوخوا 80% زده کوونکي د ډریس کوډ په حق کې دي، خو په کوهات یونیورسيټي کې زده کوونکي زاهد وایي چې جامې اچول او سنگار کول د ار انسان خپل خوخه او حق دی.
یو ازادي ورکول شي سټوډنټ د بارا چې هغه کوم د سندزان سیټ کوون غواړي. یو ګرومینګ کیږي د انسان په نو سړي ور دا خپل ازادي پکار دا خپل خواهش مطابق ډریس پکار دا نه کې مون فورس کړل شي. کوم په یونیورسيټي کې هم دا شی وګونو دا سکول او د کالج د یونیورسيټي په درمیان کې څه فرق شو.
د کوهات یونیورسيټي د جرنالیزم څانګې زده کوونکې ایزا ابراهیم بیا وایي د مالدار او غریب ترمنځ د فرق او د جنسي زورونو پیښو ختمولو لپاره جامې نه بلکې سوچ بدلول پکار دی.
نو هر چا ریاکشن لکه د سملوي سهو د شیابه بالکل خوشحال ندی کنه نو هو یی سیار سو یونیورسيټي کې بندا لګی لکه آزاد لایف انجوائے کی بلا ابایا او ډریس اپ باندې جس سم نټی پینټ کړي او نورې جنیم کتری سکوراول شلوار تمیز کی بیا هم کوم هرس کیږي. دا
پرستیو کې د هزارې بچا خان او پېښوري کوونکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې انتظامیه د جامو پر ځای سیړنو اکاډمیک بحثونو او د زده کوونکو بنیادی مسئلو ته پام وکړي. دا چې په موجوده وخت کې یوازې د خیبر پختونخوا په یونیورسيټو کې د ډریس کوډ عملی کېدل ولې پیل شو. په برتانیا کې سیړونکو فائق یوسفزی وای چې په یونیورسيټانو کې د ځانګړو جامو مخه پښتانه له خپل کلتور لري کول او د اولس ترمنځ تقسیم پیدا کول دي.
په دغه خلکو باندې د عربو کلچر چې څنګه په موږ باندې عربي نمونه راوته پلی شو دغه چې زمونږ جامه واستیرو کوي دا بیخي د پرمختګ په لاره کې یو خنډ دی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند وايي د ځوانانو پرمختیا لپاره مثبت بدلونې په لومړیتوبونو کې ده. په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف غړي او د کلتور وزیر سفیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې ګوند یې په پوهنتونونو کې د ځانګړو جامو په حق کې دی او دا به د زده کوونکو راتلونکي ښه کولو کې مرسته وکړي.
قیمتی قیمتی کپڑے اچول دیکھیے دس انچ ڈیڑھ پکے میجارٹی مڈل کلاس غریب خلق دیکھیے کم تری اور دس ظلم سے
د کوهات پوهنتون د وپانی لمخې پدی یونیورسيټي کې دا مهال لشپګو ضرورت زده کوونکي دي.
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. اسرار العالم مومن په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د عوامي نسبه ګوند مشرانو له پاکستاني حکومت غوښتي چې له افغانستان سره پر کاروبار ټیکس ختم کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ اسان کړي. پرون په لنډې کوتل کې له افغانستان سره د کاروباري لارو تړل کېدو پر ضد را جوړې شوې جلسې ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وویل چې په تورخم لار د سختیو او مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډېر راکم شوی. د وجل شوي زده کوونکي ابو بشر وزیر د وژنې پر ضد احتجاج شوی. په پیښور کې په مبینه توګه د پولیسو په ډزو د وجل شوي زده کوونکي ابو بشر وزیر د وژنې پر ضد پرون احتجاج کوونکو د پیښور او ډیر اسلو خان ترمنځ انډ سروې لویه لاس تړلې وه. د وجل شوي زده کوونکي ورور ارشد وزیر په بڼو کې احتجاج کوونکو ته په وینا کړل چې ورور یې بې ګناه وو. بلخوا تیر ورځ بیا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر له دفتره په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې په پیښه کې تورن دوه پولیس نیول شوي. د ازبکستان د بانو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون چهارشنبه په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پوځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې ترڅنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو به نن په خپل لومړي رسمي سفر متحده عربي امارات ته ځي. د نوموړي د تاریخي سفر هدف په اسرائیل کې له انتخاباتو مخکې له یاد خلیجي ریاست سره جوړې شوې نوې اړیکې په اړه کول دي. اسرائیلی رسنۍ وایي تم څرګندېږي چې نتنیاهو به په ابوظبي ایرپورټ له ولی عهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره تر ملاقات وروسته هم پر دغه ورځ بیرته راستون شي. دا سفر چې اسرائیلی حکومت یې پخلی نه کوي مخکې پلان شوی وو خو د کرونا وایرس له امله وځنډېدو.
لنډ خبرونه مو له مشال ویډیو څخه واورېدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. رازو یو واری بیا د ریپورتونو طرف ته. د خیبر پختونخوا حکومت له چین سره د اوبونه د بجلی پیدا کولو یو لوزنامه د مارچ په 9 لاسلیک کړه. چارواکي وایي دا منصوبه به د 300 میگاواټ بجلی پیدا کولو توان لري. حکومتي چارواکي وایي چې دا به د خیبر پختونخوا د اوبونه د بجلی پیدا کولو تر ټولو لوی منصوبه وي. دوی وایي د بجلی پیدا کولو دا نظام به په بالاکوټ ښار کې وي چې ورسره به ګڼ شمیر روزګار هم پیدا شي. بلخوا د حکومت اپوزیشن ګوندونو په تیرو وختونو کې په وار وار مشال ویډیو ته ویلي وو چې حکومت مخکې هم د بجلی پروژو جوړولو ویلي وو خو تر دې دمه یې عملی شکل نه دی ورکړی. په دې اړه پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ.
په دې اړه پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د نهې په ورځ یو دستور وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو علاوه د پیډو یا پښتونخوا توانایي پرمختګ ادارې چارواکو او د ګاونډي هیواد چین یو تعمیراتي کمپنۍ چارواکو هم ګډون وکړو. دغه منصوبې لاندې به خیبر پښتونخوا خوشو 300 میگاواټه بجلی پیدا کوي چې دا صوبې توبونه د بجلی پیدا کولو د ټولو غټه منصوبه ده. دغه نوې شوې لوزنامه کې سری سومره وخت کې به دا جوړیږي او لګخ پر سومره راځي. نو د ابو بجلی او توانایي لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی خصوصي مشیر حمات الله خان مشال لیډو د وای
مونږ په بالاکوټ کې 300 میگاواټ هایډرو پاور پروجیکټ چې کوم د دې صوبې لپاره په لومړي ځل دومره لوی پروجیکټ شو. 15 بلیون روپۍ د ایشین ډیولپمنټ بانک د فاندنګ لاندې دا پروجیکټ به جوړیږي. د شپږو کالو پروجیکټ دی. زدی ارزانه بجلی ده. وی کې 9 کیلومتره ټنل دی. پاور هاوس دی پکې، ویئر دی پکې او یو کالونی ده پکې یو چاینیز کمپنی ده چاینا گزو باوته وي چې سو زمونږ دا 300 میگا واټ بالاکوټ پروجیکټ پکې
خیبر پختونخوا کې وړاندې نه کارخانه دار او سرمایه دار وای چې د لوډ شیډنګ او کمی بجلی له وجې نه یوازې کورونو کې عام وګړي بلکې دوی هم ډیر اغیزمن کیږي او په نتیجه کې د دې صوبې معیشت او روزګارونه نو باید د بجلی پیدا کولو دغه شان منصوبې زر تر زره عملي کړي شي ځکه چې بجلی د دې صوبې خپل پیداوار دی او باید د دې صوبې په معیشت او په اولس ولګي
که دا 300 میگا واټ دوی انډستری لور کوي نو دا زموږ د صوبې د صنعتونو لپاره واقعي چې یو ډېر لوی ښه خبر دی بجلی ګرانه ده موږ دا وایو چې زموږ چونکې صوبې پیداوار دی موږ چې کوم ډیس اډوانټیجز دي هغه خو زموږ په غاړه پراته دي کنه او چې کوم اډوانټیجز دي نو دې موږ ته میلاو شي کنه نو موږ چې صوبې پیداوار دی دا دې کم ریٹ باندې ملاو شي نو دې په وجه باندې باندې سرمایه گزاري وشي په صنعتي کې او په موجوده کوم صنعتونه دي ته ملاو شي نو دې بم کار په ډیر خوشي
دا توانای او بو او بجلی صوبای مشیر وای چې د دې د جوړېدو ورستو به نه یوازې صوبې ته د کال په اربون روپے مالی ګټه ترلاسه شي بلکې تر سلو روزرو روزګارونو موقع به هم پیدا شي
خیر شپږو کالو نه پس به مونږ ته سوارلس ارب روپے سالانه د دې نه مونږ او دا بجلی به مونږ زیات خپل انډستریز له ورکو او دغه له به مونږ ورکو ډومیسټک کنزومرز له به مونږ ورکو
نو موږ زیاتوي چې خیبر پختونخوا صوبا د خپل ضرورت نه زیات بجلی پیدا کوي خو د هغې ویش د مرکز په واک کې دی د خیبر پختونخوا ضرورت 2.5 میگا واټ دی او پیداوار خو 6.5 میگا واټ نه هم سیوا دی او د صوبې د واک لاندې خپل پیداوار د وخت 1.6 میگا واټ دی خو راتلونکي گبرال کالام امدین منصوبو په شمول د خوشا 500 میگا واټو منصوبې به سخت کال شروع کول شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګر دی مکمل ختم
افغانان شو بے شک چې په
دې سخت تر باندې تیر یا هر څه ته یو
څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چابې د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
تاسو مشال ویډیو او رہی هم په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم کمیونټي سکولونه یا غیر رسمي سکولونه ماشومان ته زده کړې ورکوي د غیر رسمي سکولونه له 1995 زیږیز کال راهسې کار کوي د دغو سکولونو مقصد دا دی چې په هغو ځایونو کې ماشومان ته د تعلیم زمینه برابره کړي چرته چې سرکاري سکولونه نه وي خو د کمیونټي سکولونو استادان شکایت کوي چې له 1300 میاشتو راهسې ورته تنخواګانې نه ملاوېدو ترڅنګ چارې صوبو ته سپارل کیږي چې د خپل راتلونکي په اړه له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي د خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران منګش بیا وایي د کمیونټي سکولونو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوي او د استادانو د نوکرۍ او مستقل کولو پریکړه کې له تادۍ کار نه اخلي کمیونټي سکولونو کله جوړ شوي دي او دا څنګه کار کوي دا هر څه د ملیحا امیرزاده په دې رپورت کې اورو
په پاکستان کې د 1995 راهیسې کمیونټي سکولونه ماشومانو ته زده کړې ورکوي په 1995 کې د ناروې په مرسته د بنیادي زده کړو غیر رسمي سکولونه د یوې پروژې لاندې پیل شول چې نېشنل اډوکیشن فاونډیشن یا ان ای اف چلول په 2008 کې دا پروژه بدله شوه او د ښوونځیو ته د بیسک کمیونټي سکولونو نوم ورکړل شو چې له هغه وخت راهیسې د تعلیم وفاقي وزارت لاندې کار کوي په پاکستان کې دا وخت 2000 کمیونټي سکولونه فعال دي چې په خیبر پختونخوا کې هم یو غټ میر موجود دی د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو یا د بیکس صدر مظاهر حسین عرفانی وای چې د خیبر پختونخوا په شاوخوا 15 ضلعو کې داسې پسلګونه سکولونه ماشومانو ته تعلیم ورکوي
سو بیکس کوم ریال پیګر دی 1800 ورکی ټیچر دی 900 سکول دی او تقریبا 70000 بچي ورکی دی دا یو کو ایجوکیشن دی د میجورټي سکول دی دا جنکې دی تقریبا 35 ډیسټریکټ دا سکول دی 2007-08 نه تل ډیټا فورې دا د
د ماشومانو د پرایمری کچې د غیر رسمي سکولونه زیاتره په هغو سیمو کې جوړ دي چې یا خو پکې د سرکاري سکولونو شمیر کم وي او یا هغه لرې پرتې علاقې وي چې کورنۍ د غربت لامل د ماشومانو فیسونه نشي ورکولی د کمیونټي سکولونو استادانو د تنخوا او سامان ورکولو ذمہ د حکومت وي خو د سکولونو ځای زګي او ودانې لپاره ټولنه خپل بندوبست کوي
په پاکستان کې بیک سوین سی ایچ ڈی یا نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ چې دواړه د وفاق لاندې کار کوي د کارکونکو استادانو یو تنظیم فیډرل ټیچرز ایسوسیشن مرکزی ترجمان شاهد علی رحمو د جنوري په 10مه د کمیونټی سکولونو په اړه مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره پکې خزینه استادانې کار کوي.
دا بیکس زیاتره سکولونه په خیبر پختونخوا کې دي. په کمیونټي سکولونو کې زیاتره خوونکي خزي دي. په دغه سکولونو کې هلکان جنکې دواړه سبق وایي خو د جنکو شمیر پکې زیات دی. د پاکستان په هغو پسمانده سیمو کې دغه سینټر یا سکولونه دي چرته چې مخکې سرکاري سکولونه نو یا د حکومت د عدم توجه له کبله بند شوي وو. موږ ته تنخواه نه بلکې د آنریریم یا د وظیفې په نوم پیسې ملاویږي چې د میاشتې 8000 روپۍ جوړیږي.
اخوا د بنیادی سکولونو استادان وایي چې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي تنخواګانې ورته په وخت نه ملاویږي او سکولونه له سهولتونو محروم دي. د مومندو په صفت ګډې کې د یو کمیونټي سکول استاذه رابعه ترکزی وایي چې د تیرو نهو میاشتونو ورته پیسې نه دي ورکړل شوی.
ماشومان در ادنا نوالا تر پینزم پورو مونگ سرا سبق وی خود قابلانم دیگر در کرونا وجه را ندید وجه در ماشومان و تعداد هم کم شو او پا سبق هم دیر خراب اثارات لکا پریوت. مشکلات خدا دی چی یو خود دی بلدنگون نشته در حکومت به طرف ها پل ارزی دا کچا کوری دی چه چا وسکی گی پخی جوری کری ما بل پا نیچر نده وقت نشوی لکا دا اوبو نظام دا ارکی نشته دی سنخای هم زرنی و بل کم ده او بس بدیتا ما چی سو بیو حکومت تا حوالا کی گی چی در نور کی نو بیتا خاگا
مظاهر حسین عرفانی وای چې د نوکرو د مستقله یا ریګولرایزیشن او د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف یې په اسلام آباد کې درې وارې دھرنې کړي. د وای لومړی پرلت په اکتوبر 2013 کې پیل کړ چې حکومت ته پینځه څلوېښت ورځې وخت ورکړ. د غوښتنو د نه پوره کېدو پس یې هم د دغه کال په ډسمبر کې بیا احتجاجي دھرنا وکړه چې هغه وخت د وفاقي حکومت د تعلیم سیکرټري ورسره معاهده وکړه چې په یو کال کې به نوکری مستقلی شي خو بیا هم داسې ونه شول. نو دوی د 2019 په اکتوبر کې بیا پرلت وهلو ته مجبور شول چې ډېر استادان پکې پولیسو ونیول. عرفانی وای د 2020 په اګست کې حکومت فیصله وکړه چې د 13 ترمیم لاندې دغه سکولونه به صوبو ته سپاري چې دا غیر په دې خوا ور باندې کار روان دي. خو دغه په خبره دوی تر مارچ پورې انتظار کوي چې صوبایي حکومت د دوی لپاره څه پالیسي جوړوي. دا غي پس په دوی خپل لاهې عمل ټاکي.
اوس کې د پاجې 6 اگست 2020 کې مشترک مفادات کونسل څه کې ډیسیژن وشولو چې د 18 ترمیم نه بعد دا د سبجیکټ د صوبو دا به صوبو ته دي. څلور صوبو کې کلیر ویریفیکیشن وشولو مارچ پورې دوی لپاره به صوبو کې پالیسي جوړ شي دا به صوبې ریګولرایز کړي. خو د انتظار دی خبرې کوو تک پالیسی د صوبو کې ایمو په خلاف جوړ شول نه بیا به مو یو ور بیا د وفاق د صوبو خلاف در نه کوو.
هم د غستونزو ته په اشاره شاهد علی ویل چې دغه فیصله لامل د خپل مستقبل په اړه دوی له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي.
وزیر جو ہمارے شفقت محمود صاحب ہم نے اس کو یہ کہا تھا کہ سر آپ ہمارے جو اسکول
د تعلیم وزیر شفقت محمود صاحب ته مو ویلی وو چې تاسو زموږ سکولونه استادان او ماشومان صوبو ته خو ورکوي خو د مسله دا ده چې د ان سی ایچ ڈی او بیکس استادانو د 1300 او 1500 کلونو راهیسې کار کړي خو د مستقبل په اړه مو لا فیصله نه ده شوی ځکه چې زموږ حیثیت تر اوسه د رضاکارو هغه دی. مسله دا ده چې هغوی اوسه پورې مونږ ملازم نه ګڼي. شفقت محمود صاحب راته ویلي وو چې مونږ به کوشش کوو چې ستاسو راتلونکی محفوظ وي صوبې تاسو سره تعاون وکړي او له نوکریو مو ونه باسي.
خود خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش تا جنوری په 10مه مشال ریډیو ته ویل چې د کمیونټی سکولونو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوی او تر سوچې د استادانو د نوکرو مستقل کولو خبره ده نو په هغې کې له تادې کار نه اخلي. د زیاته کړه چې د میریټ په بنیاد به پریکړه کوي.
پروجیکټس کې امپلایز د غیر د ریګولرایزیشن ایشو د زکه چې د غیر ریکروټمنټ ټریک ریکارډ هغه اکسیسیبل نه ده. په هغه کې خو اف کورس چې دا د صوبایي حکومت مینډیټ دی چې څومره سکولینګ د ایجوکیشن دی دا به صوبایي حکومت ته راځي خو کم ځای کې چې صوبائی حکومت هغه چې پریکوزټس په پوره کین او هغه انشور کول ضروری ده. کومه فیصله چې شوه هغه منو ان تسلیم کیږي. صوبائی حکومت هپ هازارد سن کول غواړي مونږ چې کم ده داشه انشور کو چې کم په مریډ باندې ریکروټمنټ شوه ده, کم امپلویز دي, کم ماډل سکولز دي, داغه انفراستراکچر ده چې هغه مونږ په دې طریقه باندې ټیک اوور کو چې هغه کې په فیوچر کې مونږ ته کمپلیکیشنز نه راځي.
د تعلیم لپاره کارکونکي او غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وای د کمیونټي سکولونو د جوړولو مقصد ډیر ښه دی, خو حکومت باید په دغه سکولونو نور کار وکړي.
د دې مین پرپس چې کله دا جوړ شو 18 ترمین نه مخکې دی انیشیټیو هم دا و چې کوم د ګورنمنت سکولونو نشته الته کې یو کمرې کې یو کلی کې یو کمرې کې یو سکول کولاو شي او لوکل استادان به وي مشمانو ته به سبق خي, ولې چې په دې وخت کې 2.5 کروڑ مشمان د سکولونو نه بهر دي او د سډیر علاقې موږ سره شته دي چې الته سکولونه نشته. د اتاري ترمیم نه بعد صوبې دا د اونرشپ نه اخلي. انفارمل سکولونه د دینه ماشوم ګریجویټ شي نو دا چې کله مخکې سکول ته ځي فارمل سکول ته ځي دا هم لیونګ سرټیفیکیټ ورکي, خو هغه فارمل سکولونه دا ماشوم اکسپټ کوي نه. نو دا خو یو ښه عمل ده, یقینا عمل خو زه اپریشیټ کوم, خو د دې چې کوم میکانیزم ده, د دې چې کوم سټرکچر ده, په دې باندې حکومت ته کار کول پکار دي.
د الف اعلان د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت شاوخوا ویش لکه ماشومان لسکولونو نه بهر دي. بیا په صوبه کې په زمشو قبایلی ضلعو کې 15% ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دغو سیمو کې د پرایمري نه پس د جینکو د سکولونو پرېښودو شرح 3% ده. وجه یې په دغو علاقو کې د میډل او های سکولونو کمې دي. د کمیونټي سکولونو استادانو اتحادیه امید څرګندوي چې صوبایي حکومت به د دوی په اړه ښه پالیسي جوړه کړي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدنون نشو آغاز شوه ده. په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي که سو اتم سو بیا پورډر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
کلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو, دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
رازو یو بل رپورت طرف ته. تاسو مشال ویډیو اوري. د خزو نړیوال ورځ په مناسبت د مارچ پر 8 نیټه د پاکستان په لوی خارونو کې خزو لاریونونه وکړل او د خپل حقونو په حق کې شعارونه ورکړل او ویناګانې وکړې. د پخوا کلونو په مقابله کې په دې هیواد کې کال پر کال د خزو نړیوال ورځ بڼه بدله شوې او اوس په زرګونو خزي سړکونو ته راوځي, خو پر دې لاریونونو د سخت دریزو مذهبي ډلو لخوا تنقیدونه هم کیږي. پښتنه دا ده چې 4 کاله وړاندې پیل شوې عورت ازادي مارچ اوس پر کم ځای ولاړ دی او څومره بدلون یې راوستی دی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
پخابه په دې هواد کې د شوزو نړیواله ورځ په ټټه کې چل مانځل کېده او په محدود ځایونو کې لکه په تالار یا د پریس کلب مخې ته به شزي راغونډې دي او دا ورځ به مانځله. خو په 2013 کال کې د پاکستان د ټولو صوبو د شوزو یو ګډ سازمان جوړ شو چې ورته د وومن ډیموکراتیک فرنٹ نوم ورکړل شو. په دې کې دا فیصله وشوه چې د هیواد په هر ښار کې به شزي سړکونو ته راوځي او د شوزو نړیواله ورځ به لمانځي. له دې فیصلې سره سم دا لومړی ځل و چې په 2013 کال کې د شوزو نړیواله ورځ له حالونو او پرس کلبونو څخه سړکونو ته راووته. دا فیصله د وومن ډیموکراتیک فرنٹ مشري اسمت شاه جهان په مشرتابه کې شوی و. نوموړی مشالې دې ټول چې د شوزو تحریک اوس روس تربله پیاوړی کېږي.
پہلا مارچ مونږه کړو په هغه کې تقریبا د پاکستان برنا شپکسا واخزه زمونږ په فاونډیشن کانګرس کې راغلی و. هغه نه علاوه اسلام آباد خلک امر یوزر کسان دویم کې 2000 شو, په دریم کې 10000 شو. نو دغه بدلون دي چې د حمایت د دغه خبره کول دا لازمی ده چې په پاکستان کې یو تحریک شې دی هغه جوړ شو. دا د ګټه ده.
سو کال هم په کراچی، لاهور، پېښور، حیدرآباد، سکر، ملتان، اسلام آباد او ځینو نورو ښارونو کې ښځې چې پکې زیاتره تعلیم یافته وي سړکونو ته راوتلې وي، په لاسونو کې پوسټرې وي چې ورباندې یې غوښتنې لیکلې وي. دوی د شعارونو، ویناګانو او پوسټرونو له لارې د نرواقي نظام، د صنفي امتیاز، جنسي ځورونو، جنسي تیریو او کورنۍ تشدد پر ضد او د دې تر څنګ د خپلې خوښې د ودونو د هیواد او کورنیو په چارو کې په فیصله سازۍ، تعلیم، روزګار او صحت کې د برابرۍ د حق غوښتنې کولې. ګلالی اسماعیل په ښځو کې د سیاسي پوهې لپاره د یو غیر حکومتي ادارې اویر ګرلز شریکه مشره ده او دا د هغې غونډې برخه وه چې په 2013 کال کې د عورت مارچ کولو فیصله کړې وه. نوموړې مشال ایډیتور چې پاکستان کې د ښځو تحریک اوس ولسي بڼه خپله کړې ده.
عورت آزادی مارچ چې کوم دی نو هغې د ښځو تحریک بالکل یو عوامي تحریک جوړ کړ او دا خبره یې ښکاره کړله چې دا مسله د ښځې نه ده، دا د دې ملک، دا د دې وطن، دا د هر کس مسله ده، بل دا چې دا صرف د یو خاص طبقې د ښځو مسلې نه دي چې هغه هغې باندې به ښځې راوځي او خبره به کوي، چې کوم ښځې صرف پوه دي یا په دفترونو کې کار کوي، په این جی اوز کې کار کوي، صرف هغې د ښځو په مسلو باندې پوهېږي او هغې به راځي، هغې به خبره کوي، بلکې داسې شو چې اوس هر ښځه چې کم دی هغې ته پته ده چې زه به خپله د خپل حق دپاره آواز اوچتوم.
خو د ښځو دا مارچ هر کال له ننګونو او خطرونو سره مخامخ وي. پروسږ کال په اسلام آباد کې پر لاریون کوونکو ډبرې وغورځول شوې. په پاکستان کې مذهبي ډلې، توندلاري مذهبي عالمان او د هغو ملاتړي د ښځو دا مارچ د اسلام ضد او په دې هېواد کې مغربي کلتور ته د ودې ورکولو د هڅې په سترګه ګوري. اسما شاهجان وایي چې سږ کال د لارون پاړم ورته څلور مذهبي ډلو دړکې ورکړې وې او آن د دې پیدا د اسلام آباد چارواکو د دوی د راغونډېدو درخواست هم نه و منلی. د ښځو مارچ باندې یو تنقید دا هم کېږي چې دوی ټول پام ښارونو ته اړولی او د کلیوالي سیمو ښځې هېرې کړې دي. اسما شاهجان وایي چې دوی په کلیوالي سیمو کې هم تنظیمونه جوړ کړي خو د دې په خبره هلته قبایلیت او مذهبي سوچ د دوی په فعالیت کې خنډ دی.
اسلام آباد دارالخلافه چې زمونږ سلور پنځه خارونه دي چې دلته خبره کیږي دا غي فائدہ بیا ټول خزو ترسي اپداشي په کومګه پارلیمانی طور سا گٹا او کو سا پالیسیانی وشی، قانون سازی وشی، نو اغیب خاص طور گٹا تولو خزو تا رسی گی او بلدہ چه خام خامل کی خبر روانی گی اغیب کلیوال خزب ام خبری گی او ننم خبر دا خواغا بیوسا دا.
بلالی اسماعیل هم مغر تا خبر کوی خوزیاتوی چی عورت آزادی مارچ کال پکار لخپلو پقانی تجربو
کراچی
اوسیدون کی نازش بروہی یو مشهور محقق او لیکوال ده. دا د عورت آزادی مارچ مخالفت له تاریخی او علمی اړخ ګوري. نوموړی شال ایډیتور چې یو وخت ښځو ته د ووټ د حق ورکولو هم مخالفت کړی خو اوس دا یوه عامه خبره ده او څوک په خفه کېږي نه. خو دا یوې بلې خبرې ته هم اشاره کوي او وایي چې په پاکستانی ټولنه کې د ښځې یو خاص تصور جوړ کړل شوی دی.
جنسی تیرے شوی خدا سے نہ کبھی دخصو تماج پڑا ہوں دغه سے خبر کی چې دا څنګه مظلومه خزی دی چې اته کوي گډا کوي پخپلو کې ټوکی کوي. نو یو تصور جوړ شوی دی چې که خزه مظلومه وي نو هغه دی بس په ګټ کې کینی او خپل سینه دی دبوي. زما په فکر ټولنه دخصو خوشحالی نشي زغملی.
دیکھنے کی زیادہ برداشت ہے نہیں.
په پاکستان کې د ښځو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل شوی چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو لخوا وخت پر وخت په خبرو سره رپورټونه کې د ژوند په هر ډګر کې د پاکستاني ښځو حالت له مشکلاتو ډک بلل شوی دی. تیر کال اروپای ټولنې په خپل رپورټ کې پاکستان د صنفي برابرۍ نه لرلو له پلوه د نړۍ شپږم هیواد ګرځولی و. د ښځو پر ضد د تشدد ختمولو په اړه نړیوال غورځنګ وایټ ریبن پاکستانی څنګه په خپل رپورټ کې ویلي ول چې د 2014 او 2014 کال په دوران کې په دې هیواد کې تر 9 شپږ زره زیاتې ښځې له جنسي ځورونو، ناموسی وژنو کرنې تشدد او تښتونې سره مخامخ شوی وي. د کارګرانو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن وایي په پاکستان کې د ښځو او سړیو ترمنځ فرق زیات دی چې ښځینه کارکونکي تر سړیو اوسطا 40% کمه ګټه کوي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شیدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:15 ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ویډیو او رازو د دې خبري غړې د اخري ریپورت طرف ته. د خوست چارواکي وایي د دې ولایت فرهنګي سیمې او لرغونی ابدات د زیانمنېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی چې د فرهنګي میراثونو د ملي ورځ د لمانځلې په پار راټول شوي ول، له حکومت هم وغوښتل چې اړوندو ادارو سره د لرغونو ځایونو په ساتنه کې مرسته وکړي. طالبانو 40 کاله مخکې د کپ په 1 د بامیانو په ولایت کې د بودا دوه لوی مجسمې ونړولې چې بیا وروسته دې ورځې ته د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځ نوم ورکول شو. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې تر 40 پورې تاریخي آبدې او فرهنګي سیمې ثبت شوي، خو تر اوسه یوازې یوه آبده رغول شوي او نورې پاتې دي. چارواکو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې د هود د 40 یاد فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په پار جوړه شوې غونډه کې وکړې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد مشال راډیو ته وویل
موږ په خوست کې تر 40 پورې تاریخي آبدې او فرهنګي ساحات ثبت کړي دي چې یو شمېر رغولو ته اړتیا لري. په تیر کال کې خوشبختانه چې موږ خیوه تاریخي آبده د شاه اسماعیل زیارت په اساسي ډول ورغولو، تر څنګ موږ د ځینو نورو فرهنګي سیمو یا تاریخي آبدو هغه لومړنی سروې ترسره کړی ده. امید ده چې په نږدې راتلونکي کې به په ځینو نورو آبدو باندې هم د رغولو کار پیل شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد پوهنیار سیف الله غروال چې د لرغونو سیمو او تاریخي آبدو د ارزښت په باب معلومات ورکول، د لرغونو سیمو او تاریخي توکو پښتون کې د ګرځندوی صنعت د ودې لپاره ګډونوالو سره خپل وړاندیزونه په دې توګه شریک کړل.
د موزیمونو، توریستي سیمو او ځایونو په اړه د بشپړ معلومات راټولول دي. د توریستي معیارونو سره سم د هغوی بیا رغونه ده. د مختلفو رسنیزو لارو د کلتوري میراثونو د ساتنې په اړه د عامه پوهاوی ورکول دي. د ګرځندوی صنعت د پیاوړتیا په موخه د مسلکي کسانو روزل دي. د سیلانیانو د راتګ لپاره د زمینی مسایدول دی او په توریستي سیمو کې د سوداګریزو مرکزونو جوړول دي چې هم به اقتصادي ګټه وکړي او هم به توریستان د هغې سیمې لیدنه وکړي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د هغې د ورځې د لمانځنو ګټې کومې دي؟ پوهنیار عصمت الله زیار وایي
یوه ګټه خو دا ده چې موږ به تیر فرهنګ چې څه ډول مو درلود هغه به هم ثابت پاتې شوی وي او خلکو ته به دا ور اشنا ښودل شوی چې زموږ د نیکونو یا زموږ د تیرو اجدادو تاریخ په دې ډول سره وو. او بل کچیر ته موږ همدغه فرهنګي میراثونه وساتو نو دا په اقتصاد کې موږ لپاره ګټه لري، ځکه د مختلفو سیمو سیاحین به راځي او دلته به د همدې څخه لیدنه کوي چې په دې هکله به زموږ د سیمو خلکو ته کار زمینه برابرېږي او اقتصادي ګټه به مختلفه او د دې سره به زموږ د سیمې فرهنګ لا پسې مروج شوی وي او لا به شهرت موندلی وي او د دې تر څنګ به زموږ د سیمې لپاره عایدات منبع هم جوړ شوی وي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ د شهید خبریال احمد شاه کتابتون په انګړ کې د خوست یو تن هنرمند محمد اسماعیل زدران د انځورونو او تابلوګانو یو نندارتون جوړ کړی و.
جوړ مې د کلتور په برخه کې د تاریخي آبداتو په برخه کې فرهنګي او د په خاطر نه چې د میګ د کلتور زیان شي، د کلتور خروب نشي او د دې په خاطر چې خپل کلتور ته خدمت وکم کور وکم. او کچیر تمیک پرتلین کی پمیاش کے پدوی میں اچھے کیو نندرتون جوشی دے سولو پونم سرا دے کلتور پو برخا کے میک بے پرن گلی و کی دے خپل کلتور سرا او دے دے رسم رواج سرا چھ دی میک رسم رواج تشای دے چھ دی میک ندا رسم رواج زیانش
د کاپ شلما په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په نوم منځل کیږي. طالبانو شل کاله مخکې د 1309 مریض کال د کاپ 20مه په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې یوې 55 او بلې 15 متره لوړوالی درلود ونړولې، چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د بودا مجسمو ویجاړول د پیړۍ لوی فرهنګي جنایت یاد کړی او له نړیوالو حقوقي مراجعو غوښتنه کړې چې د بودا مجسمو د تخریب عدلي تعقیب وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په طرفه
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو